پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم هر کلی مکوم دا سدی رادو د دې سات په خبرونه کې د افغانستان په څو شهرونو کې د تازه جګړو حال درکو څو هغو شهرونو ته هم ورسو چې جنګ پکې بس شوی په غزنی کې سره میاشت د جګړو مړي انتقالوي د کندهار په ښار کې بیا وضعیت ښه دی.
کندهار دغه صفت لکه نن چې ورسره مخامخ دی بیخي په ډېرو مرې نه وه تېره کړې.
د افغانستان د داسې ولایت حال هم درکوو چې هلته جګړه نه ده شوې. په خوست کې
په ګمرک کې د ټول صادراتو او د وارداتو لپاره ګډه خونه جوړه شوه.
تر هر څه مخکې خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
راپورونه وایي د ځینو ولایتونو مرکزونه د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوي. ملګرو ملتونو د ملکیانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د انګلستان په جنوب کې شپږ کسان وژل سوي. د راپورونو له مخې د کندهار، هلمند، هرات، بادغیس او غور ولایتونو مرکزونه د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوي. ځینو سرچینو ازادي راډیو ته د دغو ولایتونو د مرکزونو د نیول کېدو خبره تایید کړې ده. د راپورونو له مخې د کندهار والي او ټول امنیتي مسؤولان 215 اتل قول اردو ته تر شا سوي او د ولایت ودانۍ او د ښار ځینې برخې له طالبانو سره دي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې هم دولتي ودانۍ د طالبانو لخوا نیول سوي او چارواکي 215 میوند قول اردو ته ورغلي دي. له هرات هم راپورونه وایي چې امنیتي او نور چارواکي د هرات 215 ظفر قول اردو او د دې ولایت هوایي ډګر ته ورغلي دي. سرچینو د غرز د بادغیس د مرکز قلیناو او د غور د مرکز فیروزکو د سقوط خبره هم کړې ده. د ورزګان والی وایي د قومي مشرانو په منځګړیتوب په دې ولایت کې د روان بحران د حل لپاره خبري روانې دي. محمد عمر شهزاد نن رسنوي ته ویلي د ټولو غوښتنه دا ده چې د جګړو په نتیجه کې ملکیتونو ته زیان ونه وړي.
نو موږ اوس هم د طالبانو سره په خبرو کې یو. د سپینږرو د طرفه څخه چې کوم غوښتنه سوې ده هغوی وایي چې دلته عامه شتمنۍ ته تاوان ونه رسېږي، ملکي ولسونه له منځه ولاړ نه شي، خلکو ته صدمه ونه رسېږي. نو د دوی غوښتنه دا ده که دا موضوع د یو سولیزې د لارې څخه حل شي ښه به وي. نو موږ د دوی سره په خبرو کې یو، وبه ګورو چې نتیجه څنګه کېږي.
بلخوا ځینو سرچینو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي وسلول طالبان په ترنکوټ ښار کې له افغان سرتیرو د وسلو په ټولولو بوخت دي. د ورزګان دولتي چارواکو دا مسأله تایید کړې نه ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوې پریکړې لیک په مسوده کې پر ښارونو او ښارګوټو د طالبانو حملې چې په نتیجه کې زیاتو ملکي تلفاتو ته زمینه برابرۍ ژغندل سوي او د سرغړونو په خاطر د بندیزونو د ګواښ تر څنګ ویل سوي چې هغه د افغانستان سوله او ثبات له خطر سره مخامخ وي. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې دا خبره ځینو ډیپلوماتانو کړې او ویلي دي چې هغه به د دې شورا ټول 15 غړي تصویب کړي. په هغې مسوده کې چې استونیا او ناروی وړاندیز کړي او یوه کاپي د جرمني خبري اجنس ترلاسه سکړی، ډیر ټینګار سوی چې ملګری ملتونه د افغانستان اسلامي امارات په رسمیت نه پیژني او نه به یې وپیژني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر دیبورا لاینز تیرې اونۍ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته ویلي و چې دا په دې کې شک کوي چې طالبان دي یو سیاسي روغه جوړه وغوړي. د امریکا، چین او نورو هیوادونو استازیو پرون پنځشنبه د خورا عجلې مسئلې په توګه د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا او د افغانستان پر ولایتونو او شارونو د بریدونو د سمدستی درولو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې په قطر کې د افغانستان په اړه د ډیرو ورځنیو خبرو اترو په پای کې د خبرې سوي اعلامیې له مخې د بهرنیو هیوادونو استازو یو وار بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې هیوادونه به په افغانستان کې هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې د پوځي ځواک د کارولو له لارې واک ته رسېدلی وي. په دوحه کې د امریکا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، چین، پاکستان او نورو هیوادونو استازو د افغان دولت او طالبانو له پلاویو سره په دې هدف درې ورځنۍ خبری مخته یوړي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په ټاپه درېدلو خبرو کې د پام وړ پرمختګ ترلاسه سي. د اعلامیې له مخې پر ښارونو د حملو د سندستي بندېدو تر څنګ له دوړو لوري غوښتل سوي چې هر څومره ژر کولی سي یوه سیاسي جوړجاړي او پراخ اوربند ته د رسېدو لپاره ګامونه اوچت کړي. کاناډا به خپل ځانګړي ځواکونه افغانستان ته واستوي او مخکې له دې چې په کابل کې خپل سفارت وتړي د سفارت ټول کارکوونکي له دې هواده وباسي. دا خبره یو چارواکي چې د کاناډا د حکومت له دغه پلان خبر وو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته کړې ده. دغه چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده او نوم یې نه دی څرګند سوی، دانی دی ویلي چې کله او څومره کاناډایي ځانګړي ځواکونه به افغانستان ته استول کیږي. دغه راز امریکا هم 3000 ځواکونه د کابل هوایي ډګر ته استوي چې خپل سفارت یو برخه کارکوونکي له دې هواده وباسي. پولیس وایي د انګلستان په جنوب کې د ډزو په نتیجه کې پرون شپږ کسان وژل سوي. په سیمه کې د پولیسو چارواکو په یوې اعلامیه کې ویلي د مشکوک وسلول تر څنګ دوې ښځې او دوه نارینه هم په پیښه کې وژل سوي دي. یوې بلې ښځې وروسته په روغتون کې ساه ورکړې ده. پولیس ویلي دوی په باور ټولو وژل سوو کسانو د ډزو په نتیجه کې د سختو ټپونو له کبله ساه ورکړې ده. د پولیسو په اعلامیه کې ویل سوي دا پیښه له تروریزم سره ارتباط نه لري او پولیسو د تحقیقاتو لپاره سیمه کلا بند کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د خوړو او درملو د تنظیم ادارې هغو کسانو ته چې د خوندیتوب سیستم کمزور دی د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د بل ستنې لګول تصویب کړل. د دې ادارې په وینا له دې سره به دغو کسانو ته د کورونا وایرس په وړاندې بهتر خوندیتوب په برخه سي. د خوړو او درملو د تنظیم ادارې پرون اعلان وکړ چې دغه پلان به پر میلیونونو امریکایانو تطبیق سي چې د بدن د غړو د پیوند، ځانګړو سرطانونو یا هم نورو اختلالاتو له کبله زیانګالې دي. د فرانسې، اسرائیل په ګډون ځینې نورو هیوادونو هم خپلو وګړو ته د واکسین د بلې ستنې لګول وړاندیز کړی دی. او په جرمني کې د برلین دیوال د جوړېدو د پایل د شپېتمې کلیزې مناسبت لمانځل کیږي. دغه دیوال یو ملت پر دوو سیاسي سیستمونو سره ویشلی و چې د 28 کلونو لپاره د سړې جګړې د سمبول په توګه دوام وکړ. په پام کې ده د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر او د برلین شاروال میخایل مویلر نن په دې مناسبت په برلین کې په یو لړ مراسمو کې برخه واخلي.
ازادي راډیو په منځني سبد دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبرم په خبرونه کې ستاسو کوربه. د افغانستان په پول عالم، کلات او ترینکوټ ښارونو کې جګړې روانې دي. بلخو د امریکا د بهرنیو او دفاع وزیرانو له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د امنیتي حالاتو په اړه پلانونه شریک کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
تازه په افغانستان کې د لوګر په لالم، د زابل په کلات، د روزګان ولایت په ځینو برخو کې او د کونړ ولایت په اسمار ولسوالۍ کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل سوي دي. په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د هرات، کندهار، د غور، فیروزکو او د بادغیس، قلعینو ښارونه د طالبانو لاس ته ولوېدل. که څه هم تر دې دمه په دې اړه افغان حکومت څه نه دی ویلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا دفاع وزیر لوید آستین سره یې د وروستیو امنیتي حالاتو په اړه پلانونه شریک کړي دي. ښاغلی بلینکن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، ما له محمد اشرف غنی سره د اوسنی امنیتي وضعیت او د متحده ایالاتو د پلانونو په اړه خبرې وکړې ترڅو په کابل کې زموږ د ملکی وګړو نه خیرا کمی کړي. ما تایید کړ چې متحده ایالات د جګړې د ډیپلوماټیک حل او له افغانانو سره زموږ د دوامدار ملګرتیا ملاتړ ته ژمن دي. بلخوا د متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي چې افغانستان ته به شاوخوا 3000 امریکایي سرتیری واستوي ترڅو په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت د کارمندانو له سمدستي وتلو سره مرسته وکړي. د پینټاګون ویان جان کیربی د پنځمه په ورځ وی خبري غونډې ته وویل چې دا مهال د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ مسولیت لاندې ساحه کې درې د پیاده ځواکونو واحدونه پر اتلونکو 2-3 ساعتونو کې د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته رسیدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې په کابل کې د امریکا د سفارت یو شمېر کارکونکي به په افغانستان کې د زیاتیدونکو کړکېچ او امنیتي وضعیت له امله کم سي. په ورته وخت کې د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته به هم دوی خپل سرتیری واستوي. د بریتانیا د دفاع وزیر بن والیس پرون وویل چې له سرتیرو غوښتل سوي چې له افغانستان څخه په وتلو کې له بریتانوي اتباعو سره مرسته وکړي. متحده ایالاتو او بریتانیا د شنبې په ورځ له خپلو اتباعو وغوښتل چې زر تر زره دې له افغانستان څخه ووزي. طالب ویندویانو خبریالانو ته په استولی پیغام کې د دیار لسولایتونو نیمروز، جوزجان، سرپل، تخار، کندوز، سمنګان، فرا، بغلان، بدخشان، غزنی، بادغیس او هلمند ولایتونو د بشپړ نیولو ادا کړې ده. هڅه مو کړه په دې اړه د افغان حکومت د ویندویانو نظر هم ولرو، خو تر دې دمه دوی زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو تېره ورځ د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانکزی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې زیان رسیدونکو سیمو ته به زر تر زره تازه نفسي ځواکونه او مرستې ورسیږي او د طالبانو د بیرته شاتنبولو عملیات روان دي.
د افغانستان د څو ولایتونو په مرکزونو کې جګړې روانې دي. وړاندې به واورئ چې ملګري ملتونه د افغانستان شاري سیمو ته د جګړې په غځېدو اندېښنه شي او په دې برخه کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو له امله ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې ارتباط وړاندې په خبرونه کې اورېدلی شئ، خو له یوې خبرتیا وروسته د غزنی د ښار حال درکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
په غزنی ښار کې د سقوط د وروستۍ ورځې د جګړې له امله پولیسکونو کسان وژل شوي دي. د غزنی ښار پرون طالبانو ونیو. تفصیل په دې راپور کې.
په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د دوی کارمندانو د جګړو له امله د لسګونو کسانو مړي را انتقال کړي دي. د یادی ټولنې مشر عبدالعلیم ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې شپې تر ناوخته یې د ښار له بېلابېلو سیمو څخه په جګړه کې د ښکېلورو او ولسي کسانو د څلوېښتو تنو مړي د غزني ملکي روغتون او ځینو نورو ځایونو ته انتقال کړي دي.
د غزنی په ولایت کې د تېر ورځې د جنګ او تېر شپې د جنګ له کبله تقریبا څلوېښت جنازې موږ انتقال کړې. هغه جنازې مختلفې جنازې کسان هم ولو، نو هغه هم ملکي شفخانې ته انتقال کړې.
بلوری ته د غزنی د ملکی روختون رئیس ډاکټر باز محمد ایمت وای د دې روختون ته شل تنه ټپیان وروړل سوي دي چې شپږتنه یې نظامیان دي او پاتې نور یې ملکیان دي. د غزنی مرکز د پنجشنبه په ورځ له سختې جګړې وروسته وسلوالو طالبانو سکوت کړ. دغه ښار له یوې میاشتې څخه وسلوالو طالبانو محاصره کړی و او وخت په وخت به پکښې کې جګړه کېده. د دغه ولایت د مرکز له سکوت وروسته افغان هوایي ځواکونو تېره ورځ ناوخته د ښار په ځینو برخو کې هوایي بریدونه هم کړي دي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی وای افغان ځواکونو دغه بریدونه د امنی قمندانۍ پر ودانۍ، پی آر ټي او ځینو نورو سیمو کې پر وسلوالو طالبانو کړي دي، خو وای د تلفاتو په اړه معلومات نه لري.
کومو ځایو کې چې طالبان زیات هغو ځایو باندې بمبار کړی دی غزنی په مربوطاتو کې، او نو بمبارونه سوي نتیجه لري او دولت هم پروګرام لري داسې یو کار وکړه.
وسلوال طالبان هم مني چې دغه بریدونه ترسره سوي دي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې الوتکو بمبار کړي دي خو عامه تاسیسات یې په نښه کړي دي. وسلوالو طالبانو ته پکښې کې هېڅ زیان نه دی اوښتی.
په غزنی کې سره میاشت د څلوېښتو کسانو د مړیو د انتقال خبره کوي. په خواله رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې د کندهار ښار په ځینو سیمو کې جسدونه ښکاري، خو تر دې دمه خپلواکو سرچینو دا تصویرونه نه دي تایید کړي. له لویه سره د کندهار د ښار څه حال دی؟ د سیاسي چارو له کتونکي احمد شاه سپر څخه به واورو چې د کندهار حال راکوي.
زه د ښار په درېمه ناحیه کې شکاپر دروازه یو منطقه ده، موقعیت یې د ښار د څلورو دروازو ته یوه دروازه ده. په دغه د باندې دلته راوستلی یم د کور څخه د خلکو سره ناست.
څرنګه دغه اوس تاسو په دغه سیمه کې یاستئ، وضعیت څرنګه درته ښکاري؟
کندهار دغسې وضعیت لکه نن چې ورسره مخامخ دی بیخي په ډېر عمر یې نه وه تېره کړې. نو د ښار څخه چې خلک خبر شوه چې دولتي مقامات تښتېدلي او طالبان ولایت راغلي دي، نو بالا یو دم پر ښار هجوم راوړي. ټوله خلک په موټرانو کې، پر بایسکلانو، پر موټرسایکلانو راوتل. څوک خپلو هغه جنګي سیمو ته چې دوی ځین آباد شوي وو هغو ته د کورو د لیدلو دپاره، ښار د وضعیت د لیدلو دپاره راوتلي وه. اوس نوکي بیروبار د موټرانو کم شوي دي، ښار خلاص دی، زیاتره دوکانونه یې، خو نن د جمعې ورځ ده، نو سبا ممکن فوق العاده خلاص وي. او د تشدد هېڅ پېښه نه ده شوې، فقط امنیت یې ده او خلک احساس د ژوند کوي.
سپر صاحب، په کندهار کې خو دا څو وخته جګړې هم وشوې، څنګه د شار دننه دولتي ودانۍ او دغه ځایونه خو چور سوي نه دي؟
ولا دولتي ودانۍ زیانمنې سوي یا به لږ یا ډېرې، خو ډېرې نه دي سوي، ځکه اصلي دولتي ودانۍ هلته جنګ دي سوي، یا دلې د ولایت مقام دا ورته سیم سوله چندانې مقاومت یې ونه کوي، خو ډېر زیان خلکو ولیدی. مثلا د غربي سه کې میرویس مینه ده، هلته بیخي لس پنځلس شل ورځې جنګ و، خلک ټول د جنګ ووت. نو طبیعي خبره ده د جنګ په سیمه کې کورونه متاثره کېږي. همداسې د ښار په جنوبي برخو کې اجعرب و یخ کاریزو په دې منطقو کې خلک ډېر متاثره سوي دي.
د کوم دولتي مامورین چې په ښار کې پاتې دي، څرنګه ځینې یې دا اندېښنه نه لري چې کېدای شي له دوی سره طالبان حساب کتاب وکړي؟
اکثره یې وتلي دي، هغو ښار وختي لا تر کړي وو، کابل و نورو ولایتو پاریس ته تللي دي، او هغه پایین رتبه خو نو کوم خاص رول هم نه لري، او شاید خاص دار هم نه لري. نو طالبان هم ودې ته اړتیا لري چې باید مامورین ولري، باید پرسونل ولري. نو دا هغه بده وو پرسونالي تر اوسه فلسطین نه ده معلومه چې څنګه کیږي، لور رتبه یې ګرد تللي دي.
د سیاسي چارو کتونکي احمد شاه سپرو چې د کندهار د ښار حال یې راکاوه.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ملګری ملتونه د افغانستان شاري سیمو ته د جګړې په غځېدو اندېښنه شي یا وایي چې ممکن بشري ناورین رامنځته شي. د دې ادارې له شمېرو سره سم د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 15 ډېرو افغانانو ته مرشوب لا وشتېده. تفصیل په دې راپور کې.
ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان شاري سیمو ته د جګړې په غځېدو اندېښنه لري او خبرداری ورکوي چې که د طالبانو جګړه کابل ته ورسېده، ملکي وګړو ته به لوی ناورین پېښ شي. ملګرو ملتو دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې طالبانو د افغانستان دوهم لوی ښار کندهار او دریم لوی ښار هرات ونیول. د روټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتریش ویندوی ستیفن دوجاره کویلی په دې کې شک نشته چې د کابل په شان په لوی ښار کې جګړه د ملکي وګړو لپاره ناورین رامنځته کولی شي، او دوی هیله لري چې دا کار ونه شي. د سرمنشي ویندوی همداراز وویل د ملکي وګړو د مرژوبلو په اړه باید هر راز پلټنې په بې پرې ډول او د شکیلو خواو له اغېزه لرې وشي. ملګرو ملتو تر دې وړاندې اعلان کړی و چې په تېره یوه میاشت کې چې طالبانو بریدونه زیات کړي، تر زرو ډېر ملکي وګړي وژل شوي دي. طالبانو د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ملکیانو ته د مرژوبلو اړول رد کړل، او ملګرو ملتو ته یې وویل چې په دې برخه کې څېړنې وکوي. ملګری ملتونه وایي چې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 15,103 اتیا ملکیان په افغانستان کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې طالبانو د سپین بولدک ولسوالۍ له بیا نیولو وروسته سلګونه کسان نیولي او بیا وژلي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي راډیو په منځني سبد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 نیولې شي. د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو سرګندونې لرو، تر دې وروسته کونړ ته مخه کوو. په کونړ کې یو شمېر زده کوونکي چې د جګړو له سیمو مرکز اسدآباد ته راغلي دي، له حکومت هیله لري چې د دوی سیمې خوندي کړي څو بیرته دوی خپلو سیمو ته ورشي او خپل تعلیم ته دوام ورکړي.
ستاسو له پیغامونو.
زه حاجی قهمدین د نورستان ولایت د وایګات ولسوالۍ مان تکره. زه د یو قانوني مشر په حیث د دولت نه دا خواس لرم چې زمونږ مرکزي لیسې وان چې تعمیر نه لري، ماشومان د شنه اسمان لاندې د غره په لمن کې درس وایي، باید دولت د دې لیسې تعمیر منظور کړي چې مشکل حل شي. والسلام.
زموږ مشکل همدغه دی. په اروزګان ولایت د راوت ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې د سهار پر شپږ بجې لکېږي او د مازدیګر په پنځه بجې بندېږي. نو دا که وغځېږي نو ډېر به خوشحاله شو. السلام علیکم.
دارام ته خبره کوم د دارام خلک ګرځ در بدر خاص په صحدې په دشتو په پوهه په شهلو کې کار د شمیران سره د اثر په تاریخ لاندې د دیوانو نه چې ګرځ د وطن در بدر دې د ټول منځ کې نور من څو در کو نو کوم نور د دارام په ټول خاص په سر دې
ایا تولایم کونن آزاد رادیو ټول کارکونکو او رضونکو سلامونه وړاندې کوم او باز سلام د افغانستان ملت ته دا پیغام دی چې په خپل لاس باندې خپل مسلمان ورونه مچور کوي، خپل خارونه ملوټوي، خپل ځان په خپل د مشکلاتو سره مخامخ کوي او بیا نړۍ ته نارې ووي چې مونږ وږي او په مونږ تکلیف دی او په مونږ نامني ده. د خپل لاس خپل ځان تکلیف اور ته په خپل ارته وي. نو هیله مې دا ده چې خاص د الله نه ویریږي دغه لګیا دی په هیواد باندې شروع کړی دا او دغه یو جوړ شوی نظام د منځ وړي او تاسو عوام هم لګیا سي خپل خارونه چرګوي. خاص الله نه ویریږي دا کار مکوي. دا به آئنده ستاسو دپاره ډېر نقصان پیدا کړي. ملک به د غربت سره مخامخ شي، تاسو به د قتلالۍ سره مخامخ شي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دا سجرډو ته یو شمېر اوریدونکو څرګندونه مو اوریدي. په دې خبرونه کې وړاندې خوست ورسو، هغه ولایت ته چې تر اوسه پورې هلته جګړې نه دي شوې، یعنی مطلب مې دا دی چې د خوست پر مرکز جګړې نه دي شوې. هلته د آبادی یو خبر لرو. خوست په کونړ ته ورشو. د کونړ له نړۍ او غازی آباد راکډه شوې د ښوونځیو د زده کوونکي وایي له دوی آزموینې او درسونه پاتې شوې دي. د دوی په خبره که حکومت بیرته دوی ته د تګ زمینه برابره نه کړي نو درس او تعلیم به یې پاتې شي. مسؤلین څه وایي؟ تفصیل په دې راپور کې.
پینځلس کلن خالد چې د غازی آباد ولسوالۍ له مرکز بارګام څخه راکډه شوی، که څه هم چې اوس یې کورنۍ د نرنګ د کوټکي په لیسه کې شپې ورځې تیروي، خو دوی خپله له تعلیم بې برخې دي. د خالد په خبره چې د همدې ښوونځي د کوټو او په دیوال جوړو شوو تورو تختو په لیدو خپل ټولګیوال او ښوونکي ورېدېږي او په دې ارمان دی چې کله به بیا خپل ښوونځي کې درس ویل پیل کوي.
اتم ټولګي زده کوونکی یم. فی الحال زمونږ مکتبونه شروع کېدل، مونږ د درسونه یاد کړو، مونږ چې امتحانونه ورکو، خو د طالبان د واجې مونږ امتحانونه تباه دي شروع سره راغلي همدلته پراته یو. اوس فی الحال پته نه لګي چې زمونږ امتحانونه مکتب شروع کېږي نه شروع کېږي، همدلته پراته یو. مکتبونه کې چې کوم دی طالبان خپل مرکزونه جوړ کړي او مکتبونه کې پراته یو.
شبنم بیا د ناړۍ ولسوالۍ د نجونو ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکی و. د شبنم کورنۍ هم د کوټکي ښوونځي کې سختې ګالي. وای ښه کور ژوند او ښوونځی درلوده، خو اوس هغه هیڅ نشته او دلته په سپیرو خاورو او تیګو کې ژوند کوي.
په دې را کې پیاده را لو سختې را وتیر شو. درې میاشتې مو چې د شهر ته نه رسېدل جوړان خپل مجبورې نه دلته راغلي. په دې وچ ځمکو پراته وو، هلته ښه ژوند چې حکومت او د طالبان چې رالو ژوند را باندې سخت شو رالو. خپل کورم لرو، هر څه مده اوس په دې رالو په دې خاورو کې پراته و. نور زیګې نه لرو چې لاړ شو. نړۍ مکتب کې ما څلورم سینف کوم، اوس بس خپه خپل مکتب رانه ګاډواټ شو.
له غازی آباد او نړۍ ولسوالۍ څخه په زرګونه راکډه شوې کورنۍ د نرنګ سرکانو او څوکۍ ولسوالۍ په خونځیو کې اوسېږي. همدې کورنیو کې د خونځیو بشمیره ماشومان په همدې هیله دي چې بیرته خپل سیمو ته ستانه شي او خپلو ښوونځیو کې درسونه ویل پیل کړي. خو په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي هغه زده کوونکي چې کورنۍ په یخو سیمو کې ځای پر ځای شوي، هغوی کولی شي چې نږدې ښوونځیو کې څلور نیم میاشتنۍ ازموینې ورکړي. د یاد ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
د شپږم سیم شاګرد دي، د شپږم سیم د شاګردانو سره د یو ځای امتحان ورکړي. دولسم سیم د شاګردانو پورې بي دون د احکامونه او امتحان ورکړي. دغه نمرې د دې شاګرد مکتوبي مدیریت معرف ته استول کیږي. د مدیریت معرف د لارې ریاست معرف سره شریکي کوي او د ریاست معرف د لارې پوهن مدیریتون ته استول کیږي او هغه به خپل خپل مکاتب ته استایي او الته په نتایجو کې ځای په ځای کیږي.
د خاغلی خونزاده په خبره چې کوم زده کوونکي ګرمسیر سیمو ته کډه شوي، له هغوی څخه څلور میاشتنۍ ازموینه نه اخیستل کیږي او یوازې کلنی امتحان به ورکوي.
سالانه یو ازموینه ته اخیستل کیږي او د سلو د قراره دوی له نمرې ورکولی کیږي. مشکل نشته ده انشاءالله، همیشه دپاره دوی سره مونږه کګړم کلی دا ځکه د په مکاتبو کې مولا زینه ور کړی دی.
د پوهنې ریاست مسولین وای په ناړې او غزی آباد کې ټول وش پېته خونځي موجود دي چې په کې اتل لزر شپږ سو درې نوي نجونو او هلکانو زده کړې کولې، خو اوس یې ډېرې له خپلو مینو او سیمو راوتلي او خونځي ترې پاتې دي. وسلوال طالبان بیا وایي په کونړ کې زیاتې سیمې پخوا هم د دوی په ولکه کې وې او دوی د تعلیم مخالفت نه دی کړی او تلې په یاد ولایت کې د پوهنې اړوندو ادارو سره همکاري کړې ده.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه کوم کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نستمو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
دا سجرډو پرونه خبرونه کې مو ل بیلابیلو ولایتونو د جګړو راپورونه درلودل. په داسې یو هیواد کې لکه افغانستان چې جګړې دي، لومړنۍ روغتیایي اسانتیاوي او مرستې ډېرې مهمې دي. ډېر کله عادي خلک کدا مرستې زده کړي ممکن د یوه زخمي ژوند وژغوري. دا سجی راډیو پروانه خپرونه کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو چې همدغو لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته ځانګړی شوی دی. په دې برخه کې به متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکړي. دا پروګرام تر 12 بجو وروسته تاسو اوریدلی شئ. البته په پوره 12 بجو لنډ خبرونه لرو، خو اوس به خوست ورشو. په خوست کې د څو ادارو د یو ګډ مرکز په فعالېدو سره د صادراتي توکو د اداري پړاوونو بشپړول اسانه شوي. خصوصي سوداګر وایي چې پخوا به د صادراتي توکو پر اداري پړاوونو ساعتونه او حتی ورځې تېریدي، خو اوس به په څو دقیقو کې دا کارونه بشپړې شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د مالونو د صادراتو د پړاوونو د اسانولو لپاره د څو اداراتو یو ګډ مرکز جوړ شو. خوستو سوداګرو د اقدام وسته او ویل پخوا به د مالونو د صادرولو پر مهال په اداري پړاوونو ډیر وخت ضایع کېده، خو اوس به یوازې په څو دقیقو کې د دوی کارونه خلاصېږي. د یاد مرکز پرانیستي ته د کابل څخه هم د یو شمېر وزارتونو معینان او سرکار وزیران خوست راغلي ول. خوست والی محمد کټوازی آزادې رادیو ته وویل
په ګمرک کې د ټول صادراتو او د وارداتو لپاره ګډه خونه جوړه شوه. دلته د وزارتونو مسؤلین هم راغلي وو، مشاور صاحب د رسنۍ جمهوریت هم راغلی وو. دا ګډه خونه د لپاره جوړه شوه چې زموږ د صادراتو او د وارداتو پاک له باید اسانتیاوې راشي، شفافیت راشي او تجار نه سپارو خوند ټول کار به دا وخونه کېږي.
د خوست څخه د نورو توکو ترڅنګ هر کال پاکستان ته سلګونه ټنه وچ او تازه میوه صادریږي. یو تن سوداګر انور افغان وایي
دا د تجارون لپاره او د صنعتکارون لپاره او د بزګر لپاره د بغدار لپاره ټول لپاره دا ګټه ده. انشاءالله د خوست غلام خان بندر لپاره دا امتیاز د غټ لسر وړونه ده.
په بهر کې د لوی پکتیا او په ځانګړي ډول د خوست زنغوزي هم ښه بازار لري. د افغانستان د زنغوزي د اتحادیې مشر نورګل منګل وویل
څلوېښت شپې 45 شپې صادراتو ته پودې او د هوایي چلند ادارې څخه موږ دا غوښتنه لرو که په هوایي میدان کې کومه ستونزه مشکلات کې پوتې وي هغه څلوېښت شپې ډېر وخت هغه د موږ ته حال دی چې موږ صادرات د خوست نه وکړو. نو موږ یې پوره کړه. دا میدان نړیوال هغه پروازونه چې رسمن چین ته وشي نو موږ ډېره تر خوښ وو او په لکونو خلکو ته د خوست کې کور زمینه ته برابرېږي او بېکور خلکو په کور وخته شي.
اقتصاد پوه او د سوداګرۍ خونو مشر نواب امیرزی د دې خونې د جوړېدو د اقتصادي ګټو په اړه وایي
نو دغه خونه موږ دپاره دا ګټه لري چې دغه به د وخت ضایع نه وي. تجار کولای شي چې ټول پروسس د صادراتو په دې وختونه کې طی کړي او د مخکې په یو انوایس باندې څلور ساعت وخت تیرېدو چې تر بانک پورې شي، تر بلې ادارې پورې شي، بلې ادارې پورې شي. اوس په یو ځای باندې په 15 دقیقو کې کولای شي چې تجار خپل انوایس صادرات واخلي او په ډاډه ولاړ شي. نو دا د خوست په پرمختګ لپاره چې د هرات، ننګرهار او مزار نه وروسته په خوست کې ابتدا شو دا لوړ افتخار دی.
خوست د افغانستان د سرحدي ولایتونو دی چې د غلام خان له ترانزیټي لارې سربیره یو شمېر نورې فرعي لارې هم لري چې اوس ورباندې د خلکو تګ او راتګ او د مالونو وړل او راوړل لږ دي. په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست د اوسیدونکو یوه ګډه غوښتنه دا ده چې غلام خان لاره په رسمي ډول ترانزیټي شي او د مالونو د وړلو راوړلو په خوا کې د تورخم او سپین بولدک په شان د خلکو تګ او راتګ هم ورباندې پیل شي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایز او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دولس په چاو دیش دقیقې شوې لاند خبرونه لرو. تر لاندو خبرونه ورسره روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدل شي.
د راپورونو لمخې د کندهار، هلمند، هرات، بادغیس او غور ولایتونو مرکزونه د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوي دي. دغه راز د ځینو نور ولایتونو پر مرکزونو جګړې روانې دي. د اورزګان والی وایي د قومي مشرانو په منځګړیتوب په دې ولایت کې د روان بحران د حل لپاره خبرې اترې روانې دي. محمد عمر شیرزاد نن رسنیو ته وویل د ټولو غوښتنه دا ده چې د جګړو په نتیجه کې ملکیتونو ته زیان ونه وړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړه لیک په مسوده کې پر شارونو او شارګوټو د طالبانو حملې چې په نتیجه کې زیاتو ملکی تلفاتو ته زمینه برابریږي غندل سوي دي. د امریکا، چین او نورو هیوادونو استازو پرون پنځشنبه د خورا عجلې مسلې په توګه د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا او د افغانستان د ولایتونو پر مرکزونو او شارونو د بریدونو د سمدستي درولو غوښتنه وکړه. کاناډا به خپل ځنګړي ځواکونه افغانستان ته واستوي او مخکې تر دې چې په کابل کې خپل سفارت وتړي د سفارت ټول کارکونکي له دې هیواد وباسي. دا خبره یو چارواکي چې د کاناډا د حکومت له دغه پلان خبر وو اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته کړی ده. پولیس وایي د انګلستان په جنوب کې د ډزو په نتیجه کې پرون شپږ کسان وژل سوي دي. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې هغو کسانو ته چې د خوندیتوب سیستم کمزوری دی د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د بلې ستنې لګول تصویب کړل. او په جرمني کې د برلین دیوال د جوړېدو د پایل د شپږمې کلیزې په مناسبت نن غونډه کیږي.
یا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5
و برنامه صحت از رادیو سودی خوش آمدید. سلام به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. موضوع این برنامه درباره کمک‌های اولیه و مهارت کافی در امر اقدامات اولیه هست و با مهمانان ما در این باره بحث میکنیم. شما میدونید که در افغانستان وضعیت جنگی است و در مناطق و شهرهای مختلف این کشور جنگ و درگیری ادامه دارد. دانستن موارد اساسی کمک‌های اولیه چقدر میتواند به نجات جان زخمیان کمک کند. مهمانان ما دکتر دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه و دکتر اکمل شمس متخصص داخله هستند. به هر دو مهمان ما نظری صاحب و شمس صاحب سلام و خوش آمدید میگوییم. در اول دکتر صاحب شمس، برای اینکه کمک های اولیه بیشتر روشن شود و در مورد آن بیشتر بدانیم اندک لطفا توضیح بدهید.
بله، سلام و احترامات از صفحه رادیو شما به همه وطنان و به شما و کاری تیم شما. کمک های اولیه که ما یک زخمی را پیدا میکنیم دیگه جا و ما به نام اکسیدنت میگیم د اصطلاح طبی، او اگر اکسیدنت امرای موتر شده باشه، امرای یک تفنگ خورده باشه، گولی تفنگ خورده باشه، یک مرمی تفنگ یا شاید او از بام افتیده باشه، مقصد که او یک اکسیدنت باشه، د بخاطر اکسیدنت ما د تبابت یک کلمی داریم A, B, C, D. ما باید و امرای مریضی که کمکای اولیه میکنیم در موجه ای بی سی را باید اجرا بتیم. ای چی از ای ما به نام ایر وی یا مجرای تنفسی، باید مجرای تنفسی زود دیده شوه، دانش دیده شوه که بند است یا نیست، تنفس خوب گرفته میتانه یا نمیتانه، در دانش مریض کدام یا در رای تنفسی مریض کدام معنی ما نیست که اگر معنی باشه گره میکشیم از پیشش اگر از واسه ما شوه. و میبینیم که مریض ما تنفس داره یا نداره. احیانا که مریض ما تنفس داشته باشه بسیار که هر انسان قدمی تن یک تداوی بسیار آسان است که با واسطه یک قلم یا یک چیزی که نوک تیز داشته باشه با واسطه زمو تراکیا یا قصبتوریا که ما میگیم به زبان دری خود، اما قصبتوریا را یک سوراخ کوچک میکنیم و میبینیم که باید خلا باز شوه و از باز شدن بازی باید تنفس باز میبینیم که آیا حالا تنفس شروع کرد یا نی. وقتی که دان بند باشه و یتر بند باشه که او را ما خلاص کردن میتانیم و با قلم قصبتوریا را سوراخ کردیم، ما دمی قصبتوریا یک جای نرم داریم، همی جای نرم که سوراخ میشه مریض اتومات تنفس خود شروع میکنه. وقتی که تنفس خود شروع کرد بعد از شروع تنفس ما تنفس حساب میتیم که تنفسش منظم است، بسیار زیاد نیست و میبینیم که زبانی مریض قاطع نیست، زبانی مریض درست است یا نیست. از او بعد ما دی ای اور بی ار دوی شامل شد، بعد از او سی ما میکنیم، سی سرکولیشن آف بلد میگه اصطلاح طبابت. ما میبینیم که از مریض ما که امی اکسیدنت شده یک جرح دیده کدام جای خون ریزی زیاد خونه داره، هر جایی که خون ریزی داره او را ما به اصطلاح طبی تامپان میگیم، تامپان یا یک فشاری میاریم سرزمو ساحه که از جای خون ریزی است. ما باید کوشش کنیم که خون ریزی را استاپ کنیم و استاد کنیم تا که خون ریزی زیاد نبته مریض ما، و چقدر که میتونیم از دستمال دستی که ما باشه یا کدام تکی دیگه صاف باشه، و اگر جایی که بلیڈنگ زیاد داره، خون ریزی زیاد داره، او دا پای یا دست باشه، خوبتر ای است که بالای زمو جای امرای رابر یا دستمال محکم بسته کنیم تا که خون ریزی پایین نبره و خون ریزی را استاد کنیم. وقتی که ما خون ریزی را استاد میکنیم و درای مجرای تنفسی را باز کردیم، ما امرای مریض بسیار کمک زیاد کردیم. و یک چیزی که بسیار مهم است او دی یعنی دیس ابیلیتی، یک مریض است از او را پایش یا دستهایش یک جای شکست است، او که ما چقدر امو مریض شور میتیم، امو مریض با مشور دادن و وقتی که از یک جای به دیگه جای را انتقال میکنیم، یه به یک شاک میره، یک برو نیروجینیک شاک میگه. ما باید مریض خود از نیروجینیک شاک نجات بتیم و چی رقم قدم میتانیم که او را نجات بتیم. او را پای و دستش را بسته میکنیم، امرای یک چوب یا امرای یک تخته که باید حرکت نکنه، تاکی را ما در فرشفخانه میرسانیم و تا شفخانه میره یا به کدام سیهی مرکزی سیهی دیگه جای میره، باید او حرکت داشته نباشه و بدون حرکت باشه که با نیروجینیک شاک نبره. بعد از این چیزایی که از او مربوطی داکتر است و داکتر او را بس پیش از که به شفخانه آمد، بعد از که به شفخانه آمد او را بس پیش میبریم. و امی سی نقطه بسیار زیاد مهم بود و حتی نقطه چهارم میشم که ای باید ایروی را چک کنیم، بی باید بریتینگ را چک کنیم که تنفس میگیره یا نمیگیره، سی باید ما خون ریزی را استاپ کنیم و از سرکولیشن ببینیم که چطور است.
تشکر. دکتر صاحب شام سمی چهار مورد را لطفا به طور ساده و مختصر به پشتو هم بگوین.
من بودی که ای بی او سی او بی چلور نقطی لرو کلا که من دیو زخمی سر مخ کیگو، هغه زخمی که چرته اکسیدنت با اکسیدنت شوی وی د موټر ترمنس یا د موټر د دیوال سره، یا یو ناروغ د با مرا غورځیدلی وي، یا یو بل جرح ولري، یا په ټوپک لګیدلی وي، نو اول ای د دې ایر وی په تبابت کې ای کی مون ایر وی ګورو چې د تنفسي مجرا چې د بند خونه ده، کچیرته بند وی هغه خلاصو، کچیرته پاغه کې څه خاور وی څه بل سی وی هغه تری راوباسو، یا د درجبه قات شي وی هغه جبه د دې سمو ک به ګوري چې د تنفس اخلي کنه اخلي سا اخستل شي کنه شي غسلې کسان شي غسلې. اسان لار په دې کې دا چې مونږ په دې قصبتوري یا وچه غاړه چې ورته مونږ په پښتو کې یو دلته یو نرمه ساحه لري، دغه نرمه ساحه یو ساده قلم په واسه یا بل تیز شي په واسه مونږ سوري کو، کله چې دا مونږ سوري کو او به دا غنه روسه مونږ ګورو چې دا وس ساخستل شي کنه شي غسل کله چې د ساخستل شروع شو د دنه روسه په دوهم قدم دریم قدم کې مونږ ګورو چې د غناروغ د کوم ځای نه وینه روانه ده خونریزي چیرته ده هغه د خونریزي ساحه مونږ قوي تړو قوي بندو په پاک د سمال باندې په بل ټوټه باندې او حتی که په لاس او خپو کې دا جرح موجود وي دا خونریزي د ساحې نه لک پاس ساحه پر ربړ باندې خطرل کیږي که پر ربړ نه وي په بل یو ټوټه د سمال باندې تړو تر څو خونریزي کم شي کله چې زمونږ خونریزي کم شو بیا د پسې په څلورم قدم کې هغه ناروغان چې هغه بندش ولري او بخ ماتېدل ولري یا دغه خپل لاس کوم ځای مات وي دا چې څومره مونږ خوځو را خوځو دغه ماتېدل سره دا یو مرز ځي چې هغه ته نیوروجینیک شاک وي نو د دې لپاره چې نیوروجینیک شاک ته لړ نشي او مریض مونږ روغ شفخانې ته ورسو یو تخته یا یو یو سم سیده وسپنه یا یو لرګي سره هغه مات ځای کلک تړو کله چې هغه مونږ تړو هغه د خوځېدو نه وباسو کله چې دا د خوځېدو نه وباسو دا مونږ په ډېر اسانۍ سره روغتون ته رسولی شو او به نور د سره چې کوم کومک دی هغه به په روغتون کې ډاکټر باندې کوي
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب شمس از شما تا لحظات بعد باز هم با شما صحبت میکنیم و از شما میشنویم اکنون سوال دارم از نظری صاحب نظری صاحب در کابل در زمینه انتقال زخمیان و بیماران کابل امبولانس فعالیت دارد آیا خدمات امبولانس در دیگر شهرها و ولایت هم وجود دارد؟
تشکر سلام خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی در ارتباط موضوع خدمات کابل امبولانس در کابل و امبولانس های مدنی در سطح افغانستان خوشبختانه که وزارت اطلاعات افغانستان در هر ولایت امبولانس های برای افرادی که نیاز برای دارن تا انتقال بکنن در جریان کدام حادثه جنگی اگر صورت میگیره یا هر حادثه که نیاز به انتقال مجروحی دارن ما داریم و عرضه خدمات امبولانس معمولا در سیستان و افغانستان حتی در سطح ولسوالی ها وجود داره به دلیل اینکه تمام شفاخانه ها و مراکز صحی ما در سطح ولسوالی ها و در سطح ولایات معمولا همراه امبولانس می باشد و در وقت انتقال مجروحی حادثه که این امبولانس ها فعال میشن و عملا در انتقال
آقای نظری وزارت صحت عامه در باره آگاهی دهی به مردم در مورد کمک های اولیه چه اقدامات کرده؟
وزارت صحت افغانستان در قالب معلومات از طریق شوراهای انکشافی و معمولا از طریق شفاخانه ها و یک مجموعه عمومی از کارمندان صحی رضاکار در سطح جامعه در قسمت تمام موارد صحی معلومات ارائه میکنیم و در 34 ولایت افغانستان هستن بنان از طریق مردم از طریق افراد در خود قریجات ما کوشش کردیم که تمام معلومات صحی را مربوط به خدمات اولیه و همزمان معلومات صحی که نیاز برای است که مردم بدانند مثل موضوع واکسین موضوع این که باید فاصله بین ولادت ها باشه ای که باید چیر مادر تا چند وقت داده شود و همسلام تمام موضوع سکیازه فرسامت در قالب یک پکیج عمومی از معلومات ما استفاده کرده در کنار فرسامتان همگوزی باید افغان انجام داده ما از رضاکارهای نتورک رضاکارهای لالمر افغان هم استفاده کردیم و خوشش کردیم که پیام های اساسی گیره که یکی از اساسی ترین اصول و وظایف لالمر افغان هم هست با وزارت صحت عامه هم بیشتر کردن و در این زمینه رضاکارهای لالمر افغان هم در سیستم ولایت افغانستان که موجود هستند خاصتا در قسمت موضوع رسیدگی به حادثات جنگی و کمک های اولیه در بعد از اگه حادثه تمام معلومات از طریق از اونها هم داشت.
تشکر. نظری صاحب مردم محلی چقدر در زمینه انتقال زخمیان از محلات جنگ از مناطق جنگ و درگیری به مراکز صحی تا چی اندازه نقش دارند مردم محلی؟
خب یک چیزی که بسیار مهم است متاسفانه در افغانستان حادثات به شکل بسیار وسیع اتفاق میفته و اکثریت اوقات دو یا چهار یا پنج امبولانسی که به شکل بسیار عاجلش از نزدیکترین سایت هایی که او امبولانس ها دارن به شفاخانه میرسن و به محل حادثه میرسن شاید تکافوی از دیگه نکنن که و نتونن که تمام
مجروحین همزمان انتقال بدن. مطمئنن که در اون مقطع از زمان کاتگوری بندی ها میشه در قسمت انتقال که کدام مجروح نیاز بیشتر داره که زودتر به شفاخانه برسه. بنابراین همکاری جامعه در قسمت انتقال او از مجروحینه که به شکل بسیار وخیمش مجروح نشدن، زخم ندارن، یک زخم نسبتا سطحی دارن و میشه که به هر موتر عادی او را انتقال داد. در اون قسمت میشه که همکارای هموطنای ما کمک بکنن و خوشبختانه که این رویه وجود داره بین مردم. در اکثریت نقاط وقت نیاز برای این میشه تا مردم با ما همکاری بکنن، این همکاری را میکنن، ولی توجه بیشتر و همکاری های بیشتر جامعه با سکتور صحت عام افغانستان میتونه که باعث نجات جان او در هموطنای ما شود که نیاز برده خدماتی دارن.
تشکر از شما نظری صاحب. دکتر صاحب، شمس، این انتقال زخمیان و مظلومین به مراکز صحی و شفاخانه ها به کدام موارد بیشتر توجه شود تا آسیب بیشتر به زخمی یا کسی که مظلوم شده یا بیمار است وارد نشود؟
من را بگویم که مخکی ما بسیار خبری که ویلی چه دیسپیبیلیتی یا در اوز نکی آغا لگیده بیده آغا تدبیر اونو خوزیدی آغا که پلاسون و خپون که ویدی یا که بدن که ویده به ثابت و ساتر شد بودن سر پسن که باید من زیر جرح بیده چه آغا تدبیر متوجه و سو کچه تا ناروغ پسینه که جرح لیدی بی یا ناروغ پسر که جرح لیدی بیده در جرح بی من کوشش کوچه دا باید دست ثابت او ساتو دیو چې څنګه ته وي چې ونه خوځيږي. څومره چې ناروغ د جرح ساحه ډیره خوځيږي، خصوصا چې په اډو کې ماتواله راغلی وي یا فرکچر راغلی وي، او هغه خوځيږي، ناروغ ته ډیر زیات تاوان کوي، خونریزي هم زیاتیږي او د سره شاک ته هم ځي. د دې سره په څنګ کې به ناروغ مونږ چې کله انتقاله او باید داسې وسیلې کې انتقال کړو چې هلته دا ناروغ مکمل ځای شي. یعنی داسې نه چې مونږ یو زخمي کینو د کینه مطلب هغه ساحه تنګه وي د کیناسو په واسطه انتقال کړو، یا د صحاوی چې هغه په کیسې پرې نه وتلی شي، باید ناروغ مستقیما څومره ولې شي د څومره اصول سره. د دې سره په څنګ کې موږ تاسو اکثره د شفاخانو کې یو قسم ټرالی لرو چې هغه به کې مریض انتقال او خوچن په کلو کې او په زموږ په خارونو کې هم هغه ټرالیګان نشته دي. نو خو خبره ده چې ناروغ په اوږدې تختې باندې وتلی شي، چې دا اوږدې تختې باندې وتلی شي انتقال شي، تر څو چې دا تخته ډېره همواره وي او ناروغ ډېر هغه د خوځېدلو او د حرکت نه پی ساتل کېږي. کچته ناروغ په مخ ته ورنه هر یو چې سنټر راځي او هر هغه راځي ناروغ مسکه دینه چې موږ نه مستون ته ورسو د دې سنټر ته ښکار کو، ترڅو چې په دې سنټر کې یو مسلکی کس دغه دغه تړل د زخمو یا د وینې ودرېدل یا د تنفس مجرا یا تنفس لارې کتل دا په څه ډول سره وکتل شي. کدا هر طبي سنټر وي څلوي وي کوړي کې وي، حتی کدی یو درملتون هم وي او دغه درملتون کې فارمسیست وي، موږ به د یو ځل هغه ته اوسه هغه په دې خاطر چې په موږ ډېره فاصله وو دا ناروغ به صحیح خپل ځای ته انتقال شي. بل د دې نه مهمه خبر دا ده چې دغه د کجبلټي ایریا ته چې کله دا ناروغ انتقالېږي هلته به ډېر پام وکړي شي ناروغ سره. موږ په کجبلټي ایریا کې څلور خطه ناروغان لرو چې څو د زیړ، شین او بلیک یا تور خط دي. نو مربوطه ډاکټر چې څوک وي یا چې هر څوک نوکریوال وي، هر طبي پرسنل وي، هغه به ډېر عاجلې نه کار واخلي او ناروغ تیزی سره هغه خپل مربوطه سیمې ته انتقال کړي. ځکه کله چې د یو ولس نه د یو اطراف نه ناروغ راځي یا څوک ناروغ راوړي شفاخانې ته راوړل کېږي، حتی دته هغه آرام سوی نه وي معلومه. زموږ افغانان اکثره په ولسونو کې اوسېږي، انکار ته ډېر په اسانۍ راځي. نه جنګونه اکثره په خوفاو کې ډېر دي، انکار ته ډېر سلو جرمونه اوسېږي. نو هغه خلک ډېر د نابلتیا د وجې باندې تر څو چې هغه ناروغ صحیح دی تر څو ناروغي ژوند له لاسه ورکوي. نو د سره باید هر څوک کومه وکړي، د روغتون ته اجازه راشيږي، تر څو ملازم د روغتون نارس د روغتون فارمسي حتی چې د روغتون هر کارکوونکي په دا په لاس ورکړي، دا باید صحیح زیاته راځي کې او سلدګي تر څو د صحیح درمل نه وشي.
بسیار زیاد تشکر از شما دکتر صاحب شمس. اکنون تماس های تلفنی شنونده های ما را میگیریم. اینجا رادیو آزادی است، برنامه صحت را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. شنونده روی خط تلفن داریم. سلام به شما، بفرمایید از کجا تماس گرفتین؟
سلام نومی کلیم تا و تلتنگ محترم و دکتر صاحبانو تا سلام کوم. عبدالقهار و تندوستیم به پروانه. دو پوښتنې مې وی ډاکټر صاحبانو نه، چې هغه د بعضې اطرافو سیمو کې کنه داسې موږ لیدلی دي چې یو څوک بام نه غورځېږي، که د افسارې ضربه مینده کاندي یا یې کوم بل ځای ضربه مینده که هغه ځای نیسه وینی، دا خلک اوبه پاچوي او دا څومره ګټه لري که تاوان لري، په دې باندې رڼا واچوي. او دې تر څنګ بعضی خلک چې کوم ځای د جر خطی راشي یې نیسي هغه د خونریزۍ په خاطر باندې اطرافي سیمو کې یو لاتاس وځي یا هغه دودیو ته کوي هغه ایرې په دغه زخم باندې اچوي او دې تر څنګ بعضې خودسرانه دواګانې یو څه نور بره خدام په زخم باندې اچوي د ډاکټر صاحبانو څه توصیه ده چې بای دې څه ورسره وشي دا کوم عمل چې دا خلک کوي دا صحیح دی که صحیح نه دی څه توصیه لري او که دا کارونه من سره ایسي نو ډاکټر صاحبان څه توصیه لري چې بای دې څه شی دې مریض سره وکړو.
بازم شنونده روی خط تلفون داریم. سلام به شما، برنامه صحت رادیو آزادیست، بفرمایید.
بله آقای فروغ، سلام بر شما و سلام بر تمام کارکنان رادیوتان و سلام بر ارزو دکتر صاحبان.
تشکر
فرزه کشتر. شکریم میکنیم از رادیو آزادی که ما را از موضوعات گوناگون با خبر میسازه. از دکتر صاحب سوال ماموس، از دکتر صاحب شمس که انسانی که یک زخم یعنی زخم میخوره، دسترشن زخم میخوره بر بالای دیگه اعضای زخمی خو اینا تفسیر کردن، انسانی که دستاری خود زخم میخوره جراحت میبرداره یا بشکمی خود جراحت میبرداره چون کشتم با قلب نزدیک هستن، با معده نزدیک هستن و جایی مهم هم هست و سرم جایی مهم هست، رگا تمامی رگا و تمامی رگای قلبی در سر یا در قلب قرار داره، با امرای او زخمی هستی باید شوه و خصوصا و زخمی هایی که در قرا و در قصبات میشه زود به شهر رسیدن نمیتانه، با امرای او زخمی هایی چی رقم باید رفتار شوه، چی رقم معامله شوه، مردم باید چی بکنه، کمکای اولیه و یک کسی که زخمی میشه اولی مهمترین غذایی که برای زخمی داده میشه کدام غذا هستن که برای زخمی باید بیده که زخمی از او بنا ببره.
میریم به شنونده دیگر ما، بفرمایید. رادیو آزادیست.
بله سلام صاحب، جو پخیر سلامون.
سلامت باشه، بفرمایید.
علی بن بدرس نظامت در که باره که دام بلاک دا غزمو سوطن که دام بلاک سون استاد دکتران یا لری پا کلینه چی نو دا غم مریضان چی عاجل می دا کم بخش دفار او چی مریض پیدا چی یعنی وس اپندیسوی یا دا میدی تکلیف لری یا سای من یو دام وبلیجی یا یک چاکار ایش ناجوری نفشنی نو دا گون تا که مکوالا سی که یواز و یک دای شخص پا مکوی چی اگه دیر آجل بی دا خوبی ها پشتنه دیخ او بلا پشتنه می داری بلا می خبر داده چه دقا تیلان دا بادغیس دا ولایت دا قادس و ولسوالی پا در ایبوم که امبولانس سا دا اکتر سب چه مریض پیدا سی پا وران آجل اگه مریض ورعا چی رسی وی خدمت کی سپا یه منداری سر خدمت کی مریضان رسی و شپا خانی کر او رو بگیر اکتر سخش مدیر راجی و راجی سی نو دا مو توصیه ده چې کومک تر سره وکړي د لکه د ډاکټر سره یو دوایي مواد هم ورکړي او د دې څخه یې مان د دې کار نه کاکو مخته بوزي او د دې سره همکاري وکړي. دغه مو نو یو روزو و سایست خشویه کوي.
تشکر شنونده گرامی از شما. سایر تماس ها را بعدا میگیریم. اکنون برمیگردیم به دکتر صاحب شمس و از ایشان میشنویم که چی پاسخهایی را میکند به سوالات شنونده های ما. شمس های بفرمایید.
دومره بویم چې دغه زمونږ یو نور یو پوښتنه وکړه چې هغه که چېرته مونږ ایره واچو د ایره چې کله اچول یا چې سیزو ایره اچوی دا صحیح ده که نه، د مریض په مخ باندې اوبه اچوو دا صحیح کار دی که نه. مخکې ما وویلې په خپلو خبرو کې چې مونږ هماغه بیزه په هماغه خبره ټینګار کوم اے بی سی او ډی، مطلب د ناروغ تنفسي لاره وګوري، تنفس یې وګوري او دغه ایره اچول ګټه خو نه لري، تاوان ډېر زیات لري، ځکه داسې مواد شاید مونږ واچو چې هغه ډېر انفیکشن ولري دغه ساحه کې او دا ساحه مونږ منتنه کړو او ځینې خلک پکې بوره اچي مالدلي په زخمونو کې دا هم تاواني شی دی، ګټه نه لري. دلته یوازې تاسو کولی شئ چې په پاکه ټوټه باندې دغه ځای وتړئ او د دې باندې فشار راوړئ تر څو وینه ودرېږي. تاسو چې فشار راوړئ وینه ودرېږي دغه کافي ده، او د فشار راوړلو سره که وینه ونه درېږي نو بیا په ایرې او بورې سره هم نه ودرېږي، دا کومه ګټه نه لري ناروغ ته، او ناروغ ته ایره اچول تاوان لري. اوبه اچول په مخ باندې اوبه صرف کله چې یو ناروغ باندې مخ مونږ چې یخ اوبه اچو هغه لږ یو څه بیداره کیږي،
ډیر خاصه ګټه نه لري، خو که چېرته ناروغ د اوبه څکلو ته وغواړي، په ډېرو ځایونو کې ما لیدلی چې ناروغ څکلو دپاره اوبه غواړي، خلک یې نه ورکوي، نه دا زخمي نه اوبه مو ورکوي، دا چې څومره اوبه غواړي تاسو اوبه ورکوي، دا ښه خبره ده، ځکه چې د بدن دا سرکولیټنګ سیستم چې کوم دی، یا د وینې دوراني سیستم چې دی، دا وینه کموي. نو دلته زر اعصاب دې ته تنبیه کېږي چې باید مایعات واخلي، دغه مایعات سره دا یو څه ښه کېږي. اوبه ورکول د څکلو دپاره صحیح شی دی، باید ناروغ اوبه وڅکي او ناروغ منظم شفخانې ته یو صحیح سنټر ته انتقال شي. دین علاوه د بل رو یو پښتنه کړي وک په سر کې زخم واقع شي یا په بدن کې زخم واقع شي، د سر موږ څه کولای شو؟ غذای ویلو وجه څه غذا ورکو؟ بیا هم که د بدن په هر ځای کې زخم واقع، د سر زخم، د سینې زخم، د بدن زخمونه، دا خطرې زخمونه دي. د دې سر یوازې وینه ودروه او مریض ډیس ایبل کا، یعنی مریض د سیواچ او چونه خوځيږي، مریض باید په یو تخته باندې وټړل شي او غذا دته د ستي ډیره غذا مو ورکوي تر څو چې روغتون ته انتقال کیږي، ځکه کچې ته الته د دوه جراحي عملیات صورت نیسی، نو به دا کوم غذا چې د خوړلې د اناسیزي په وخت کې اسپیریشن نمونیا یا اسپیریشن ورکي او بل اخر اسپیریشن پات اسپیریشن نمونیا بدلیږي. نو یوازې تاسو کولای شئ مایعات ورکولای شئ، ځکه مایعات زر د بدن څخه نور خارجيږي او تخلیه مسانه درسته کوي، به تخلیه کولای شي. ډاکټر صاحب نو په غذا کې یوازې مایعات ورکولای شو او بس خلاص. او د بل شي د ایمبولانس ویلې د خو خبره وایي، ایمبولانس د هر چا د کار دی، مولدل زموږ ایمبولانس د هر چا د کار دی، کوم خاص خلکو د پرنه دی او د کوم ایمبولانس والا څخه مننه وکړه، موږ به هم ترې مننه وکړو چې زموږ د وطنوالو خدمت کوي کورې ودان.
تشکر از شما دکتر صاحب شمس. دکتر دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، لحظات پیش به همکار تکنیکی هم گفته که دیگر در برنامه بوده نمیتواند چون کدام کار برایش پیدا شده و باید به او رسیدگی بکنه. از ایشان سپاس میکنیم که چند دقیقه در برنامه با ما بود. باز هم میریم به شنونده های ما، تماس های تلفنیشان را میگیریم، بشنویم که آنها درباره موضوع برنامه چی سوالات مشخص دارن. سلام به شما، برنامه صحت است از رادیو آزادی، بفرمایید.
سلام، راضی هستم یک تن از سربازان اردو ملی افغانستان. سوال ما همی از جدر دمی ما خود همی خطای مارزه هستم، نگام همسنگرهای ما مرمی میخره در قسمت سینهش، اما ما همی خون هم توقف بتیم که خون داخل در سر شش و جگر یکی لخته نشده که از بین نبره.
میرم به شنونده دیگر ما، رادیو آزادی است، برنامه از صحت، بفرمایید.
ما از ولایت زابل تماس گرفتیم. دکتر صاحب محترم، ما پارسال زخمی شدیم، ما کمر ما شکست.
شنونده گرامی، میشه سوال خود را به پشتو هم میتونین صحبت بکنین؟ به پشتو هر قسمی که راحت هستین بر زبان میشه صحبت بکنین، دری یا پشتو؟ اگر به پشتو بله راحت.
زبل ولایت کسی نیز اقناع کرنی ولی در عبدالکریم منم در زبل پروش کال زخمی سو هم لامی ما تسولا لامی متسولا ولی دختر اتوائی سام ما چفا جو حسای دوی داغستی داغم لاغستی ورانه لا دکتر جو سیدی جیم داغستی صدایی کدایی چفایم کنی دیشتی دی کل بگندی اما
مکنون. بازم از دکتر صاحب شمس میشنویم که سوالات را یادداشت کردن و چی پاسخهای را میکنه به شنونده های ما. دکتر صاحب بفرمایید.
برادر اندرابی، ما سوالی داشت که وقتی که میخون نگه رفیق ما با تفنگ جرح میبینه و او خونه با داخل شش میره و چطور میشه؟ ما شما اول کوشش میکنیم که خون استاد کنیم و خون به داخل شش نبره، و وقتی که خون به داخل شش میره و این شش تا زیر فشار خود میره و تنفس زی بسیار کم میشه و امی سبب مرگ زنی مریض میشه، و پیش از اینکه این سبب مرگ زی مریض در شوه باید شفاخانه که به یک مرکز صحی که گه او برش چیز تیوب یا کالی مادر این که او رو میمانیم انداختن چیز توی بیگ مریض بسیار کاری سخت نیست و میشه که تیمی سهی مردم کسی را باید یاد کنه، و حتی از نظر ما باید عوام ما، امی عوام مردم های افغان ما که میبینه که یک چیزی جرحه و چیز بمینه و دست دستی نباشه و شوش زیر فشار آورده تنفس مختل کده، باید چستویب با یک مرکز دهی که چقدر نزدیکتر باشه باید بره تا که چستویب ببانه و چسکوب وسیله است که انسان نجات از مرگ میتن. و چسکوب اگر کس دیگر ترین شده باشه و ترینگ گرفته باشه چسکوب آسان است ماندنش، لی اگر ترین نباشه هر کس نمیتنه که چسکوب بیمانه. در زابل تخواه چکم رو را گلکریم ویلی چی ملام ماتا دا و بیدورانه ادو که مور سر یوزی شوی که سنگه چل دی آقا خو بیدنیز دینا دا اگه اکسره کتل غوری که چه تا اکسره او کتل شی او داسی سیووی د سر پختنه دا و چه دا و تداوی لری کنه لری هو د تبابت ټیکنالوژي ډیر پرمختګ کړی، تداوی لري او دغه تداوی هم د زموږ په ملک کې هم امکان لري، کابل په شمول په نورو ولایتونو کې هم کېدلی شي. ورور ته یو نږدې نه یو ښه آرتوپیډیک ډاکټر ته لاړ شه، هغه ډاکټر چې د اډوکو بندونو ډاکټر وي هغه سره رابطه ونیسه او تداوی امکان لري انشاءالله چې جوړیږي.
بسیار زیاد تشکر ډاکټر صاحب شمس. در همینجا رسیدیم به پایان برنامه صحت از رادیو آزادی. از حضور مهمانان ما در برنامه و همراهی و تماس‌های شنونده های ما تشکر. من ستار فروغ از شما اجازه می خواهم با دیگر برنامه های رادیو آزادی باشید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې د ریګ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوروی سرمون.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.